په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د خبرونه سره یو لسو بجو ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې درته وایو چې د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه په خبرو کې نوي پرمختګونه سوي دي. نور مسایل هم سیړو خو اوس له مسوم ایوان څخه خبرونه اوري.
ارګمانی وای د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیت تړون په اړه خبرې په شړل په مخ روانې. د میدان وردګو سیمې چارواکي وایي تیر شپه په دې ولایت کې اتفاق نو وسله وال طالبان نیول سوي او ټاکل سوي په پاکستان کې یو محکمه نن سه شمه په خوانی فوجي مشر پرویز مشرف د بنزیر بوټو د قتل د قضیه په تړاو رسمي په محکمه تورن کې. پوره خبرونه واورئ. د ارګ مانی وای د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه په خبرو کې شپږ مختګونه سوي دي. د ولسمشر حمید کرزي ویان امل فیزین نن ازادي راډیو ته وویل ک خبرې په همدې ډول دوام کوي نو د دې تړون په اړه به ډیر ژر لوی جرګه وبلل سي. نو موړي ویل چې افغان لوري د دې تړون په اړه ډاکټر اشرف غنی احمد زی او د ملي امنیت د شورا رئیس ډاکټر ګندت فرسپنتا د نو مرکچانو په توګه نومول دي. پر دې تړون خبرې ورسته تر لهغه ولسمشر حمید کرزي ودرول چې طالبان په قطر کې دفتر پرانست او افغان او حکومت ول چې دا دفتر د ورکړل سو تضمینونو پر خلاف رانستل سوی دی. د میدان وردګو سیمې چارواکي وایي تیر شپه په دې ولایت په مرکز کې اته تنه وسلوال طالبان نیول سوي دي. د دې ولایت مقام ازادي راډیو ته پر لیږل خبر پاڼه کې ویلي چې په نیول سو کسانو کې 15 تنه ماین جوړونکي هم شامل دي. وسلوال طالبان بیا په دې اړه څه نه دی ویلي. په کاپیسا ولایت کې پرون د سړک د غاړې د ماین یوې چاودنې څلور پولیس ووژل. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان همایون نشدی ازادي راډیو ته وویل د دوی د انجنیرۍ د څانګې څلور سرتیري په تای پښته سیمه کې د یو ماین د خونسا کولو لپاره تللي و چې چاودنه پر وسوه. وسلوال طالبانو د دې بمې حملې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې په دې چاودنه کې اووه تنه پولیس وژل سوي دي. د کاپیسا چارواکو دا ادعا رد کړې ده. او د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه نن په کابل کې له یو بل سره سیالي کوي. د لنډ جدي څلور لسیزو په دغه لمړی ځل چې په کابل کې د فوټبال نړیواله سیالي کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکی یوسف کاکر تیر مازګر خبري اعلان وکړ چې دا سیالي به د فوټبال د فدراسیون په میدان کې له نړیوال معیارونو سره سم اوسي. د نوموړي په وینا د افغانستان او پاکستان د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ د دې سیالي دورې به د تاجکستان دوران کوي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون هله څرګندوي چې دا سیالي به د راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره د افغان فوټبالرانو د تجربه او تمرین لپاره مهم رول ولري. او اوس هم د سیمه نړۍ څخه خبرونه. ټاکل سوی په پاکستان کې یو محکمه نن سه شنبه په خوانی فوجي مشر پرویز مشرف د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو د قتل د قضیه په تړاو په رسمي ډول تورن کې. مشرف تورن سوی چې نو توانېدل بنظیر بوټو ته کافي امن برابر کړي چې د 2001 میلادي کال په دسمبر کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د کمپاین پر مهال په راولپنډي کې ووژل سو. مشرف پر ځان لګیدلې تورن رد کړي او ادعا کوي چې دغه تورن سیاسي انګیزه لري. له پاکستان په بل خبر کې راځي چې د دې هیواد صدر اعظم خبرداري ورکړي چې تروریزم یې د هیواد بقا له ګواښ سره مخامخ کړی دی. نواز شریف چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه لټاکل کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره ملت ته وینا کول ویل پاکستان له ویرونکي ګواښ سره مخامخ دی. خو شریف دا هم وویل چې له حقوق کسانو سره خبرو اترو ته چمتو دی چې د نوموړي په وینا له بده مرغه ناسمه لارې خپل کړی دی. د پاکستان صدر اعظم وویل د فساد له منځه وړل او د کمزور اقتصاد وضعیت بیا رغول د هغه د حکومت پر وړاندې لوی چیلنجونه دي. د دریم ځل لپاره صدر اعظم د دریم ځل صدر اعظم لپاره نواز شریف په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د مصر دولتي رسنۍ راپور کړی چې د اخوان المسلمین ګوند یو مهم مشر نیول سوی دی. محمد بدی نن سهار وختي په قاهره کې د امنیتي ځواکونو لخوا په یو کور کې ونیول سو. او یا کلن بدی د اخوان المسلمین عمومي لارښود دی چې په جولای میاشت کې تور پر لګیدلی و چې د خپل ګوند د نور مشرانو په ملتیا تاریخوالي تلمن وهلی دی. ټاکل سوی بدی او دوه مرستیا اعلان یې 15 ورځې وروسته محکمه سي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون پرون ویل چې په بان کې د اخوان المسلمین ګوند د شپږتیش مشران ملاتړو په مرګ په ژور توګه خوشنې دي. دغه راز یې د سخت دریځو هغه کمین هم غندلې چې په نتیجه کې یې د مصر 15 تنه پولیس افسران ووژل شول. بان کی مون یو ځل بیا په مصر کې روان تاوتریخوالی وغند او د شخړې د حل لپاره د خبرو اترو غوښتنه وکړه. دوی روانو تحولاتو له تاوتریخوالي ډکو مظاهرو او له حده زیات د زور کارولو ټکان راکړی دی. زه پر کلیساګانو، روغتونونو او نورو عامه تاسیساتو د حملو غندنه کوم. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له مصر سره د خپل پوځي او اقتصادي مرستو په اړه له سره غور دوام لري او د اړتیا په صورت کې به واشنگټن په دې برخه کې بدلون راولي. متحده ایالات په کلنی ډول د مصر پوځ ته 1.3 میلیارد ډالر مرسته ورکوي. د ازادي راډیو ده او د ملګرو ملتونو تیر ورځ وویل تیر پنځشنبه را په دې خوا شاوخوا 10,000 کسان له سوریه څخه د عراق شمال ته وشتي دي. د عراق په کورده میشته سیمه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویاند یوسف محمود وویل یوازې د دوشنبه په ورځ 3,000 کډوال له سوریه څخه عراق ته رسیدلي دي. د دوه کډوالو اکثره کوردان دي چې په سوریه کې د کوردي ملیشو او سختریزو وسلوالو ترمنځ د جګړې له پراخېدو سره عراق ته تللي دي. په عراق لا د مخد له سوریه څخه تللی څه د پاسه 1.5 لک کډوال ځای پر ځای شوي دي. ملګر ملتونه وایي د سوریه د 9 میاشتنۍ شخړې له پیله هیڅ تر اوسه 3 میلیونه کسان له دې هیواد څخه ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په پات خبرونه کې سالی محمد سالی له تاسو سره تیر سره ملوسی.
د ازادي رادیو څخه مو خبرونه اوریدل ورزو د راپورونو او تحلیلونو برخه ده. اور چې د افغانستان د جمهوریت سره چرواکي وایي چې امریکا سره د امنیتی تړون پاړه په خبرو کې نیوی پرمختګونه سوي دي. د افغانستان او پاکستان د فوتبال ملي ټیمونه نن په خپل کې دوستانه مسابقه کوي.
امیدوارم چې په دې مسابقات کې په سر افغانستان تیم ښه ودرېږي.
د لوړو زده کړو وزارت ځینو خصوصي پانتونونو ته خبر درې ورکړ. ستاسو د ایس ایم سونو پروګرام هم درته لرو. د شوزو په خاص پروګرام کې نیمه نړۍ کلبت او چې په فیسبوک باندې کې د شوزو فعالیتونه څنګه دي
اصلا د مانه خوښیږي چې بل چپ نامه باندې ایډي ولرم یا هم پټه وسم. البته دوستان مې په دقت سره انتخابوم. هغه څوک چې نه پیژنم هغه نارده.
په دې خبرونه کې د مصر پر وضعیت هم راپور درته لرو. نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د جمهوریت سره چرواکي وایي چې امریکا سره د امنیتی تړون په اړه په خبرو کې نوي پرمختګونه سوي دي. د جمهوریت ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته ویل چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د ملي امنیت د شورا رئیس ډاکټر رنگین دت فرسپنتا له افغان لوري د نوي مرکچانو په توګه ټاکل سوي دي. نور جزئیات له احمد زباجمن څخه خبرې چې د کابل استودیو سره په تماس کې د جمن سره په اړه نور جزئیات سوي دي.
بل لکه چې تاسو ویل امریکا سره د امنیتی تړون په اړه په مذاکراتو کې له 2 میاشتو ځنډ وروسته داسې ښکاري چې دا مذاکرات بیرته د مثبت لوري باندې درومي. د جمهور رئیس چارواکي وایي چې نوی مرکشان د افغانستان جمهور رئیس د مذاکراتو ته پر مخ وړلو ته ټاکلی دی چې هغه ډاکټر اشرف غنی احمدزی دی چې د انتقال د پروسې رئیس دی او د ملي امنیت د شورا رئیس ډاکټر رنگین دت فرسپنتا دی. البته پخوا د افغانستان لخوا د مذاکرات په واشنگټن کې افغانستان سفیر اکلیل حکیمی په مخبول. خغلی فیضی ازادی را رده هم ویلی چه کچیری خبری خی پر مخولاری شی دیده امکان همشته چه په نگدی راتلون که که دا تړون نهایی شی او یوالوی جرگاور تا راو بلل شی. البته دا امریکا تینگار داده چه باید تر اکتوبر میاشته پوری دا یعنی راتلون که 2 میاشته پوری دا تړون لاسلیک شی. نو د سخکاری کچری پر مختګون هم د دوامو کې د دې امکان هم شته چې د امریکا له وختنې سره سم په همدغه 2 میاشتو کې تر اکتوبر میاشتو پورې دغه تړون لاسلیک شي. د یادول وړ ده چې دا تړون باندې خبرې 2 میاشتو مخکې چې په قطر کې طالبانو ته دفتر پرانستل شو نو د افغانستان حکومت په اعتراض کې د خبري وزندولې او هلته د طالبانو بیرغ پورته سو د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم باندې لوحې پورته شو. نو د افغانستان حکومت ویل چې امریکا دوی ته دا تضمین ورکړی چې دا دفتر به یوازې د مذاکرات لپاره یو ادرس وي، نه داسې یو شی چې د طالبانو سیاسي نمائندګي وکړي. له همدې امله د افغانستان جمهور رئیس اعلان وکړ چې دا خبرې ځنډوي. نو البته دا یو داسې تړون دی چې کچېرې لاسلیک شي له 2014 کال نه وروسته به په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو یو شمېر ځواکونو د پاتې کېدو لپاره یو چوکاټ برابر کړي، چې له مخکې نه جمهور رئیس حامد کرزي ویلي چې په دې تړون کې نه پوځي اړې امریکا له افغانستان څخه غواړي.
بله، افغان دولت لکه تاسو یادونه چې وکړه د دې تړون د لاسلیک په بدل کې ځینې شرایط درلودل. آیا د امریکایي لوري د خوا څخه دغه شرایط منل شوي دي؟
بله، کله چې دغه خبرې د څلورم پړاو خبرې وځنډېدلې د طالبانو د دفتر له پرانیستل کېدو وروسته، نو جمهور رئیس حامد کرزي او جمهوري ریاست دا ویلي وو چې تر څو چې امریکا طالبان د افغانستان له دولت او د سولې له عالي شورا سره مخامخ مذاکراتو ته کښېننوي، نو په دې تړون به هم خبرې همداسې درېدلې پاتې وي. خو تر اوسه پورې داسې پرمختګ د سولې په خبرو کې نه دی رامنځته شوی، او طالبانو هم تر اوسه نه ده منلې چې د افغانستان له دولت سره به مذاکرات پیلوي. خو بیا هم په امنیتي تړون خبرې پیلېږي، او همداراز د افغانستان د دولت ځینې نور شرایط هم درلودل. جمهور ریاست چارواکو څو څوځلې ازادي راډیو ته له نورو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې باید امریکا د سولې تضمین ورکړي، د مالی مرستو کلنیو مالی مرستې چې افغانستان سره به هر کال څومره مشخصې مالی مرستې کوي په دې اړه تضمین ورکړي. او همداراز یو بل لویه مسله دا وه چې د افغانستان د دولت شرط هغه دا و چې د افغانستان باندې چې کله حمله کیږي نو امریکا باید دا ډاډ ورکړي چې د افغانستان سره به په څنګ کې دریږي. نو دغه هغه شرایط چې ولسمشر حامد کرزي او د ار چارواکو په تاکید درلود چې د دې نه پرته به امنیتي تړون نه لاسلیک کیږي، نو او به کتل شي چې په راتلونکي کې به امریکایي چارواکي یا افغان لوري به په دې اړه خپل نظر لري چې آیا د امریکا لخوا ځین دغه شرایط منل شوي او کنه.
احمد زبیر جمن و په کابل کې له څه موردل چې د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي چې امریکا سره د امنیتی تړون په اړه په خبرو کې نوی پرمختګونه سوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تمدنن سه شنبه د افغانستان او پاکستان د فوتبال ملي ټیمونو ترمنځ یو دوستانه سیالي وسی. د افغانستان او پاکستان د فوتبال روزونکو او کیپټانانو د دې لوبې په خاطر په جوړسوي کانفرنس کې ویل چې د دې سیالي هدف دوړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د لانجدیوالي او د ملګرتیا پیوړی کول دي. صفی الله سنګزای او نور معلومات.
د افغانستان او پاکستان د فوتبال ملي ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالي بل نږدې څلور لسیزو وروسته د فوتبال لومړنۍ نړیواله سیالي وي چې په افغانستان کې به ترسره شي. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم روزونکي یوسف کارګر د یادې لوبې په اړه د دوشنبه په مازیګر یو خبري کانفرنس ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیالي به د فوتبال فدراسیون په سټډیوم کې د فوتبال د نړیوال فدراسیون د معیارونو په اساس وشي. ښاغلي کارګر زیاته کړه چې د دې لوبې داوري به تاجکي داوران کوي، او افغان لوبغاړو ته د لوبې تر ګټلو مهمه په دننه افغانستان کې د لوبې ترسره کول.
هدف از برد و باخت برای ما ارزش نداره، یک بازی دوستانه است.
د لوبي ګټل او بایلل موخته اهمیت نه لري، دایو دوستانه لوبه ده. د سیالي د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم لپاره د زیات تجربه د ترلاسه کولو په خاطر ده، او ویلی شم چې دایو تدارکاتي سیالي ده. د جنوبي اسیا د فوتبال سیالي لپاره او د زموږ د ټیم لپاره هم یو ښه تمرین کیدی شي، او هم د فوتبال دی چې خلک سره نږدې کوي.
ورزش است که نزدیک میسازه مردم.
د پاکستان د فوتبال د ملي ټیم روزونکي جابې شه د یادې لوبې اهمیت ته په اشاره ویل چې په ټیم یې ښه تمرین کړی او هیله مند دی چې لوبه وګټي.
باید ووایم چې فوتبال هر ډول نتیجه جوړولی شي. مونږ به هڅه وکړو چې وی ګټو، مونږ به هڅه وکړو چې ښه لوبه وکړو. باید ووایم چې مونږ ښه چمتووالی هم لرو، او په همدې وروستیو کې مونږ د خپلو تمرینونو دویم دور هم ختم کړی دی. زه له خپل ټیم څخه د یوې ښې لوبې د ترسره کولو توقع لرم، او همداراز د افغانستان ملي ټیم هم د ملي ټیمونو په کچه یو ښه ټیم دی، او د سې شنبې لوبه به د دواړو ټیمونو لپاره سخت وي.
for both of sides.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم کپتان اسلام الدین زوهیب ویل په ټیم کې شامل لوبغاړي له پوره چمتووالي برخمندي او پوره کوښښ به وکړي چې یو ښه لوبه ترسره کړي. د زوهیب په خبره په دې لوبه کې درې تر څلور هغه افغان لوبغاړي هم شامل دي چې له افغانستان بهر په نورو ټیمونو کې فوټبال کوي. عام افغانان هم د یادې لوبې ګټلو ته هیله مند دي او وایي په دې زیات خوښ دي چې په دننه افغانستان کې د نړیوالې لوبې شاهدان دي.
پاکستان سره د موږ مسابقه ده او په دې کې خوښیم چې ډېر خوښیم چې افغانستان دې حالات رسېدلی کم وخت کې موږ دومره مقام ته رسېدلی.
امیدوار یم چې په دې مسابقاتو کې پوسل افغانستان ټیم ښه ودروښې که چېرته پوسل دا د پاکستان د ټیم په ګټه تمام هم سي په دې معنا نه ده چې د افغانستان ټیم دوی په مقابل کې باخت کړي دي. یعنی دوی تجارب هم نظر د پاکستان د ټیم نه کمتر دي.
د فوټبال فدراسیون د چارواکو په خبره دا دوستانه سیالي به یو بل وار هم وشي چې د پاکستان په قربتوب به روان کال په مارچ یا اپریل میاشت کې ترسره شي. د فوټبال فدراسیون وایي په افغانستان کې د درې لسیزو جګړو په مهال د افغانستان د فوټبال ملي ټیم او نورې رشتې له نړیوالو لوبو څخه په دننه افغانستان کې محرومې شوې وي، خو له دې وروسته به د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دوه یا درې کاله وروسته یوه نړیواله لوبه په دننه افغانستان کې ترسره کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دریو خصوصي پوهنتونونو ته خبرداری ورکړ ک په یو میاشت کې خپل فعالیتونه د وزارت له مقرراتو سره سم عیار نکړي قانوني چلند به ورسره وسی. خصوصي پوهنتونونه وایي چې دوی د قانون سره سم فعالیت کوي او کچیرې په چارو کې ستونزه او نیمګړتیاوي حل به یې کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د طلوع آفتاب، آریانا او ابن سینا پر خصوصي پوهنتونونو تور لګولی چې په ځینو برخو کې د وزارت له وضع شوو مقرراتو سرغړونه کوي. دا وزارت یادو پوهنتونونو ته خبرداری ورکوي چې که په یوه میاشت کې خپل فعالیتونه د وزارت له وضع شوو اصولو سره سم عیار نه کړل قانوني چلند به ورسره وشي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش آزادي راډیو ته وویل دې پوهنتونونو په خپلو مسلکي چارو کې پرته له دې چې له وزارت سره قانوني مشورې وکړي په خپل سر یو لړ انکشافات او بدلونونه رامنځته کړي چې قانوني اعتبار نه لري.
در یه واخر نهادهای نامنهاد و غیر قانونی بدون استیزان رسمی از مجرای قانونی و فعالیتهای خودسر ایش میرند.
په دې وروستیو کې ځینې تش په نامه او غیر قانوني ادارې د قانوني مراجعو له رسمي اجازې پرته یو لړ خپل سري فعالیتونه کوي چې د ابن سینا، طلوع آفتاب او آریانا د لوړ زده کړو مؤسسې په ګوته کولی سو چې له اجازې پرته یې څانګې پرانیستې دي او دا ځل مو غوښتل چې د سرغړونکو مؤسسو نمونه افشا کړو.
ښاغلي نوربخش دا هم وویل چې یادو مؤسسو ته تر هغې د پوهنتون نوم نشي ورکولی څو خپل مسلکي فعالیتونه د وزارت له معیارونو سره برابر کړي. د ښاغلي نوربخش په وینا د ابن سینا، طلوع آفتاب او آریانا پوهنتونونو سربیره په خپلو اصلي مرکزونو د کابل ښار په ځینو سیمو کې هم فعالیتونه پیل کړي او د ځوانانو په جذبولو لاس پورې کړی دی. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي دا هم وایي چې اکثره دا مؤسسې په ټلویزیونونو کې په غیر قانوني توګه د مختلفو پوهنځیو د فعالیدو اعلانونه کوي او د تعلیم شوقمند ځوانان پرې تیر باسي. سمو د مخکې د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزی هم په خپل یوې وینا کې تاکید کړی و چې خصوصي پوهنتونونه باید وضع شوي اصول په پام کې ونیسي او د تجارتي مرکزونو په توګه عمل ونه کړي. آزادي راډیو هڅه وکړه چې د درې واړو پوهنتونونو د چارواکو نظر ولري، خو له دې جملې څخه مو یوازې د آریانا پوهنتون له رئیس ښاغلي عبدالحق دانشمل سره اړیکې ټینګ شول. ده وویل
تعمیری که ما در سایه خوشحال مینه به خاطر سهولت شاگردای کمپنی و پغمان و دشت برچی و دارالامان و کاتسی و کاتچار گرفته بودیم.
کوم آدنه چی مش به خوشحال مینه که در کمپنی پغمان، دشت برچی، دارالامان او دریمه و چلرمه کارتی در محصیلین و در اسانتیه و لپر نیوله وزارت پر انتقاد کرده زکه چی مش جسن نواخیسته. نور زموږ فعالیتونه له اصول سره برابر دي او د وزارت ټول مقررات پلي کوو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د لوړو زده کړو د خصوصي عالي مؤسسو شمیر شاوخوا اتیاو ته رسیږي چې سباندې دوه لکه ځوانان پکې په لوړو زده کړو بوخت دي. په هیواد کې فعال خصوصي پوهنتونونه یوه اتحادیه هم لري. د دې اتحادیې رئیس روین رحماني آزادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې خصوصي پوهنتونونه باید له مقرراتو سره سم فعالیت وکړي.
نظر به لایه وزارت تسلط عالی هر مؤسسه یا پانتون خصوصی که میخواد یک شعبه خدا چی در یک شهر چی در ولایت ایجاد بکنم باید از وزارت تسلط
در لوړ ذکر وزارت له لایه سره سم هر مؤسسه یا پانتون چی غوړي خپل بل څنګه پر شهر یا کوم ولایت کې پرانیزي باید د وزارت څخه اجازه ولري او ټول نافذ اصول ومني.
دا لومړی ځل نه دی چې د خصوصي پوهنتونونو فعالیتونه څارل کیږي، بلکې تیر کال هم د دوی فعالیتونه ارزیابي شوي چې په نتیجه کې ځینې ښه، ځینې کمزوري او ځینو ته خبرداری ورکړل شوی و. خلک او د خصوصي پوهنتونونو محصلین وایي چې په هیواد کې فعال خصوصي پوهنتونونه د دې پر ځای چې د تعلیم کیفیت ته پام وکړي تر ډېره ځایه فیسونه او مادي مسایل په نظر کې نیسي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
لو تر وو ورځې په اونۍ کې
او سم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل وروستۍ غني کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د انتخاباتو کمیسیون مشر د امن په اړه خبرداري ورکړ. د لیکنې په یو برخه کې راغلی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی د روان کال دورې حمل میاشتې د 14 مینیټې د انتخاباتو په وړاندې ناسم امنیتي وضعیت یو جدي خطر ګڼي او وایي که امن نور هم خراب سي د انتخاباتو ترسره کېدل به ستونزمن سي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې امریکایي او افغان قومندانان هڅه کوي په افغانستان کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه له خوشبینۍ ډک تصویر وړاندې کړي. د انتخاباتو کمیسیون وایي د سختریزو وسلولو تاوتریخوالی د رای ورکولو په وړاندې یو جدي اندېښنه ده. د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر د روان میلادي کال په می میاشت کې پیل شو چې تر انتخاباتو دوی اونۍ مخکې به روان وي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو مشر ملا محمد عمر په روانه میاشت کې د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د راتلونکي پسرلي انتخابات رد کړي او د وخت ضایع کول یې ګڼلي دي. د افغانانو غوښتي چې ګډون پکې ونه کړي. د ملا عمر په وینا د انتخاباتو ګټونکي به د واشنگتن لخوا اعلانېږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر یوسف نورستانی له قبل لیکي چې ویلي دي طالبانو په روان کال کې د نوم لیکنې پر مرکزونو د انتخاباتو پر کارکونکو او رای ورکونکو حمله نه ده کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مقامات به په راتلونکي اونۍ کې له افغان امنیتي چارواکو سره د هغو سیمو په اړه بحث وکړي چې د انتخاباتو ترسره کېدل پکې ممکن نه دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل بل غني کې بیا هم د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر مسله تبصره کړې او دې مسلې ته لبلې زاویې کتلې. د لیکنې سرلیک دی د کرزي ورونو پر املاکو خپل لانجه حل کړه. په یو برخه کې لولو محمود کرزی د کندهار په عینو مینه کې د بیا رغونې د پروژې د یوې عمده برخې څښتندې. د دغې پروژې 500 میلیونه ډالره پانګه د شولي کرزی حساب ته انتقال شوې ده. محمود کرزی له یو کال راهیسې له خپل ورور شولي کرزی سره پلانجه کړی. تیر کال د دوی بل ورور قیوم کرزی هڅه وکړه په خپل منځګړی توپ سره د دوی ترمنځ روانه لانجه حل کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي د کرزی ورونو خپل لانجه حل کړه او محمود کرزی وایي موږ خپل پیسې لاس ته راوړي او د پروژې پرمختګ ته ادامه ورکوو. د ورځپاڼې په حواله محمود کرزی چې له ګڼ کاروبار سره سره په وروستیو کې له خپل امریکایي تابعیت څخه تیر شوی او د خپل ورور قیوم کرزی انتخاباتي کمپاین پر مخ بیایي. محمود کرزی وایي قیوم کرزی یو ښه انسان او مناسب کس دی چې په ستونزمنو حالاتو کې ملت رهبری کړي. محمود کرزی د یک شنبه په ورځ ویلي ورور یې قیوم کرزی چې په ټول افغانستان کې پر خلکو اتکا لري په نږدې ورځو کې کندهار ته ځي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د بیارغونې او انکشاف مؤسسې سره یو تړون لاسلیک کړ چې د حرفه‌ای زده کړو له مرکزونو څخه د فارغ شویو کسانو وضعیت معلوم کړي چې آیا تر دغو زده کړو وروسته یې کارونه پیدا کړي او که څنګه. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له 1300 کال راهیسې په ټول هیواد کې یو لکه 40,000 خلک د دې وزارت او بیلابیل مؤسسو لخوا د حرفه‌ای زده کړو په کورسونو کې روزل شوی دي. که څه هم دا وزارت وایي چې د دې کسانو 85% کار موندلې، خو په دې اړه د دقیقې احصایې د معلومولو لپاره دې وزارت له یوې مؤسسې سره تړون وکړ. د تړون له مخې به د افغانستان د بیارغونې د انکشاف په نوم مؤسسه په لومړي سر کې د هیواد په 2 ولایتونو کې څېړنه وکړي چې آیا د حرفه‌ای زده کړو له کورسونو څخه فارغ شوو کارونه موندلي او که نه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر میرمن آمنه افضلی وویل
عقد یک قرارداد پروژه ردیابی است. ما می خواهیم یک اداره سالس کار ما را ارزیابی کنند.
د دې پروژې تړون زمنګ د فعالیتونو د تعقیب او لو پروژه ده. ما غواړو یو دریمګړی اداره د شفافیت په خاطر زمنګ کارونه ارزیابی کړي سو موږ او خلکو ته اطمینان حاصل شي. سره لدی چې موږ خپل فعالیتونه ارزیابی کړي او خې نتیجې مو ترې اخیستې دي، خو بیا هم خدای چې زمنګ په کارونو نظر واشول شي.
مرمن افضلی وویل لته رو شاوخوا لسو کلونو په موده کې د هواد په کابو نه ویشت ولایتونو کې د هیرفیز د کړو شاوخوا 50 مرکزونه فعال کړي چې نارینه خزی او معلولین پکې مختلف هیرفیز د کوي او د کار مارکیټ ته وزي. د افغانستان د بیا رغونې او انکشاف د مؤسسې یو تن مسؤل ډاکټر احسان الله سمر وویل چې دوی به د هیواد په وو ولایتونو خوست، کندهار، غزنی، بدخشان، بامیان، هلمند او کندوز کې له حرفه‌ای زده کړو د مراکزو د فارغانو وضعیت، کاري ستونزې او غوښتنې معلومې کړي. د دې ارزیابۍ لګښت څه باندې 3 میلیون افغانۍ ښودل شوی او د ورکړې ژمنې نړیوال بانک کړې ده. خلک او کارګران د دې مرکزونو شتون د خلکو په ګټه ګڼي، خو وایي چې دا مرکزونه باید د کار په لټه کې خلکو ته په ملي او نړیوالو معیارونو برابر مهارتونه ور زده کړي سو په مارکیټ کې ژر د کار خوندان شي.
مسلمانو معلوم یار د لوګر د ولایت بس هغه باندې درس توای سي سبا ته دیغم دا و میاست شپږ میاست سوای بس یو کار لا ستر تر راسي او خارجه را تلای سي دمغه په ملک کار کوي سي موږ تاسو خپلونه کوم کو تاسو به کار ګرځو موږ ما مرکزونه کې بس دا سمارتون افغان ته زده شي چې ضرورت خارجي کارګر نه عملی او نظری کارونه ټوب استاندارد وي تروغ پر سي او سړی کوي دغله طریقه روزي ځان ته پیدا کوي او دا سمایر سي چې علاوه په افغانستان کې خارج کې کارو کې
کارپوهان وای په افغانستان کې د کار نشټواله نن سبا په یوې لوی ستونزې اوخته او دا ستونزې له یوې نه بلې ته پراخېږي. دوی وای د دې ستونزې اوارې ته په کار ده چې دولت پراخې پروژې پیل او هم د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي. خلک وای هر کال د هیواد په زرګونو زلمیان هڅې کوي چې د کارموندنې په نیت هر ډول خطر ته غاړه کېږدي خو چې بهرنیو هیوادونو ته ځانونه ورسوي.
احمدی لغزنی په خپل اس ام اس کې لیکي غیر مسول قماندان عبدالحکیم شجاعی باید ونیول شي او محاکمه شي. بلای اوردونکو لیکي دولت نشي کولای چې حکیم شجاعی ونیسي. دا څوم ځل دی چې د کورنۍ چارو وزارت یې د نیول امر کوي خو نتیجه هیڅ. د لغه افغانیار لنګرهار د شیرزاد ولسوالۍ سړک اوس د دې وړ نه دی چې موټر ور باندې تګ راتګ وکړي. هیڅ حکومتي ارګان یې جوړول ته پام نه کوي. زین الله زکی لنګرهار د سولې خبرې بیا هم سور نه نیسي. خالد رشید له میدان وردګه د سولې خبرې باید په افغانستان کې د ننه وشي. بختیار سلیمان خیل له کابله د سوربی ولسوالۍ په شهرک سیمه کې وروستي سیلابونو د اوبو رسولو سیستم ویجاړ کړی. خلک اوس خپل کورونو ته اوبه په موټرو کې وړي. افغان دولت یې دلته د اوبو سیستم بیرته اعاده کړی. او احسان طاهر له میدان ورداګه په دې ولایت کې د شونځیو ځینې ښوونکي او زده کوونکي شونځیو ته نه ځي. دوی وایي دولت ولې په موټرسایکلونو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی.
تاسو د اسمیسونو پروگرام او نیمه نړۍ په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د مصر پر سینا ایالت کې پروند وسلولو په یو کمین کې 24 پولیس ووژل سول. د مصر پر امنیتي ځواکونو دا تازه حمله په داسل کې سوی چې په مرکز قاهره او ګڼو نور شهرونو کې د لری کرسي ولسمشر محمد مرسی د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی لا روان دی. په عین حال کې د مصر د پخوانی زندانی ولسمشر حسنی مبارک مدافع وکیل وایي چې کېدای سي مبارک روانه اونۍ له ټولو تورونو پاک او خوش شي. رضوان مراد د مصر د ورستیو تحولاتو په اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور اوروي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل له مصر سره د امریکا د پوځي او اقتصادي مرستو په اړه لسر غور دوام لري او د اړتیا په حالت کې به واشنگتن په دې برخه کې بدلونونه راولي. متحده ایالات په کلنی ډول د مصر پوځ ته 1.3 میلیارد ډالر مرسته ورکوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون یو ځل بیا په مصر کې روان تاوتریخوالی غندلی دی او د شخړې د حل لپاره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده.
I'm alarmed by ongoing developments and the widespread outbreak of violent protest.
دوی روانو تحولاتو له تاوتریخوالي ډکو مظاهرو او له حد نه زیات د زور کارولو ماته ټکان راکړی دی. زه پر کلیساګانو، روغتونونو او نور عامه تاسیساتو د حملو غندنه کوم. د مصر پر امنیتي ځواکونو د تازه برید په ترڅ کې تیره ورځ له غزې سره پر پوله څلیرشت پولیس د وسلوالو په یو کمین کې وشل شول. په سینا ایالت کې وسلوالو له واک څخه د پخواني ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو را په دې خوا خپل بریدونه زیات کړي دي. د مصر د تاوتریخوالي د تازه پیښو وروسته له هغې وشو چې اوړم ورځ د قاهرې ښار په یو څنډه کې شپږ دېرش زندانیان چې د پولیسو یو موټر کې انتقالېدل ووژل شول. اخوا بیا پرون د مصر د پخواني زنداني واکمن حسنی مبارک مدافع وکیل وویل چې مؤکلې د فساد له یو بل تور څخه هم براءت اخیستی او کېدی شي په روانه اونۍ کې له زندان څخه خوشې شي. فرید ادیب وویل پر حسنی مبارک د شپږو لکو ډالرو په ارزښت د ډالیو د اخیستو یو تور لا پاتې چې د هغه په وینا د دې تور په ردولو سره به د مصر دغه پخوانی ولسمشر له بنده آزاد شي. حسنی مبارک او د هغه د واکمنۍ د کورنیو چارو وزیر د حکومت پر ضد د 2011 کال د پاڅون پر مهال د مظاهره چانو د وژلو د نه مخنیوي په قضیه کې تیر کال په عمر قید محکوم شول. خو د استناف د غوښتنې له منل کېدو وروسته به مبارک او د هغه د واکمنۍ د کورنیو چارو وزیر د محکمې د بیا پیل تر نیټې له بنده آزاد وي. ټاکل شوی ده چې د مصر د وضعیت په اړه سبا چهارشنبه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم په بروکسل کې بیړنۍ غونډه وکړي.
ولسی جورنالیزم، اس ام اس